آذان چند رسانه‌ای در افغانستان.
لس بجه شوی زموگ غاگل آزاده راژیو آوری. قدرمان آوریدون کو ده یو سات اخبروانی تموز احمد تکل هر کلای کوم. په دې اوسه تخبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خبريږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلی دی. تامویست بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې متحد ایالات د دې تروریستي برید له ټاپیانو او هغو سره چې خپلوان او عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټاپیان دي او پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی ویلي، دا برید یې د کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنطقینو او کارکوونکو چې کار ته روان وو د دې لپاره وکړ چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي. په پا پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پا پاکستان کې د اولس لکه بې اسناده افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. د اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو متحدو ایالتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د بهرنیو احضار کړی او ویلی دی چې نوموړی د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د یادې کمیټې مشر مایکل مکال د احضار په مکتوب کې ویلی دی چې بلینکن که د سپتمبر په 19 د کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي نو جرګې ته به پس په کوي تورن شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په ځواب کې ویلي بلینکن په هغو نیټو چې غوښتل شوی و وخت نه درلود، خو هغه وړاندیز کړی چې مناسبې بدیلې نیټې ورته وټاکل شي. میلر زیاته کړه چې بلینکن د دې موضوع په اړه د توضیحاتو لپاره څه باندې څوارلس ځلې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شوی دی. په امریکا کې د روانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یو ځل بیا توده شوې ده. په تل ابیب کې تیره شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و. معترضانو د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل چې د اسرائیلو پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرائیلي برمتو د خوشې کولو موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیری یې په غزه کې د هغو د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و. ډیری اسرائیلیان پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د ده د اقداماتو په نتیجه کې د وژل شویو برمتو شمیر زیات شوی دی. خلک د اوربند او د پاتې برمتو د خوشې کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي. له بلې خوا متحد ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره اوربند او د برمتو د خوشې کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي یو پلان یې چمتو کړی دی چې په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو تضمین کوي. ترامپ چې خپل سیالي د ډیموکرات ګوند لکاندید کاملا هاریس سره اوګا په اوګا سیالي ته دوام ورکوي. پرون په یو پډکاست کې د خبرو پر مهال وویل ک انتخابات د یو غټینو د اوکرين د جګړې د پای تر سوالو معاملې به وکړي، خو نو موري زیاته کړه چې د دې پلان جزئیات اوس ځکه نشي افشا کولای چې د دې پټکو بیا به ناکام شي. میرمن هاریس بیا پر ښاغلی ترامپ انتقاد وکړ چې په څو ورځو کې د اوکرين د جګړې د پای تر سوالو ژمنې کوي، خو دا نه وایي چې دا کار به څنګه کوي. سموک راکله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای سیمې ته د دې لپاره سفر پیل کړی دی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو اړخونو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. نوموړی چې طالبانو افغانستان ته لتللو منع کړی دی وای دغه لیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د راتلونکي غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چې چارې تر اوسه د رنګ شوی حکومت د چارواکو په لاس کې دي، یو مسؤل ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې به له ښکېلو لورو غوښتنه وشي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر وړاندې یو کلک میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشری حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. خاغلی بنټ د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغیزمنې لارې کېدای شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینهو او همدارنګه له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغه په خبره دغه لیدنې کتنې راتلونکي اونۍ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 50مې غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منع کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پرېکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یو فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی، پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي، مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وای نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي، او که دغه ځواب هر څومره ځنډیږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کېږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د ځنګړی راپور ورکونکو لپاره لاري تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د ځنګړی راپور ورکونکو چې افغانستان ته حمله سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي د بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي، وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمه تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي.
قابل عدالت پاسخگو باشند.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې طالبانو سخت چلندونه په تیر د خزو او نجونو په وړاندې چې هغوی لشبګم ټولګي لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي ادارو او نه دولتي موسسو کار کولو منع کړي یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیت ونه پیژني.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر منو وريدونکو په څو شیبو کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې هله چې د افغان میرمنو د نظریو او لیدلوري انعکاس دی وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور د کابل ښار د وروستي ځانمرګي برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو او ملي کارکونکو امنیت تامین کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې قربانیان د څارنوالۍ مسلکي کادرونه وو.
هغه یو مسلکي کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخوانی او د طالبانو د مشر د حکومت او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن وو او په کابل کې د یوې وکسیزې کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نه شي.
زما طرح سارانوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و. هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلفو اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګ برید دوشنبه د لوی څارنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوای. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې 14 کې د یوې خزې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغې ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې دایښ د سیشن می پورز ل دغه برید یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د غبرید د افغانستان او بهرنیو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان بخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د غبرید غندلای او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د پارلمان غړي فوزیه کوفي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بې ګناه خلک وژل شوي چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک ترلاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارز دافیر رابرت ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلی دی چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګري په ټولو بڼو غندی. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. له ډلې یې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی. داعش په سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړای دی ور کړای دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډېر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت برهمول بلادرسته. نو بنا زویلای سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کړي.
دا په داسې حال کې د چیرې اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کانفرنس کې دا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څنګ په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسولیت منلی و چې لسګونه ملکي وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه.
دوی کاشکې بیا خپلم دارکه پر دې شی باندې عمل وکړي. دوی خو عملم پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزل اوري، د نغمې غزل اوري. دوی خو نو به دارکم دي، دوی ته حرام نه دي، لیکن ولست حرام دي. هغه کار چې ولست حرام دي، دوی ته حلال دي.
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایل کې موسیقي حرام اوګنله. د ځوانانو خبره دوی ته د موسیقي اوریدل د روح فزاوه له زده کړو او کار څخه یې وروسته اوریدله او خپل وخت یې خوښ تیراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندری اوریدلی په هغه وختو کې، خصوصا چې زه به تخصص کوم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریح ته ملګرو سره، خصوصا یا بانډوالانو سره. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدغه چې روم ملکی مو کړی قدر من اردوکو، یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي، دوی حرام ګڼي خو خپل یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن یې په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقي سره دومره عادت شوي وو چې په خبره یې د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندې کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي. حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي، دوی راڅخه بیایي. د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي. زمان په یوه ثانیه بیرته نه راځي کې وای تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې خوشحالیانې کولې. نو واده دغه په چپ په چپایي تیریږي، لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی دا ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نشته چندان. څو خوشحالي کولای نسی، د بیر څخه نسی کولای په آزاد ډول. خو بیا چیرې د بیر څخه اعلان نسی کوي؟ اوس به یو بدنامي را ورسېږي د زومب مورسخه بوزي یا ناوي رسخه بوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوي زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې و.
که داره تو وایې چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و، په جمهوریت کې ډیجی بهیې هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نهشته، فقط دیک هم په قرار اواز سره لګوي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجود یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره وسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ حتی د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نسي کوئ؟
په موټر کې لا نسي لګولی. په موټر کې یو څو کسان غزلی لګولې، راښته کړي او وهلې ورکړي و بیرته فریشه چې بلوارې غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتیرې ځایونه. خپل په کور کې خوشحالي نه څه کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه څه کوي. نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو دینه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو خلق به پریدی تو سندری واوری؟
دا فکر نکوم گست سر که تغییر نخوری ایس امکانم نلری نه داد تغییر واردی دا ورست سر بلی دا حالت پر خرابی دودی موج لامخ کیادی وزیفه و شایمه با مدرلو دل آغا وزیفه با مخ دا بیولی پر موج باندی آغا وزیفه و درولی یعنی پیسیس چی دی آغا افغانستان کی یو دیر مهم بخش دی پیسیس سایکو سوشل در یادو دا به حد زیاد زموش به افغانستان کی مهم بخش دی چی باید پر مخ بیورل سی زوانی حالت د شکیدو د پاره دی لیکن دوی را ولار سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول دا مکمل ځایونه پر ودر پر ټول موسساتو باندې نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر شو زباندې هر خوا هر لار بند کړي دا خو پر انجنو پر شو زباندې پر کوچنیانو باندې یعنی رواني حالت باندې دوی اختصاصي په مریضۍ باندې دوی اختصاصي دي خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نشي کوي هغه د علاج طریقه یې لا بند کړه د مکمل سیسیانی بند کړل په اساس مکمل بند په افغانستان کې
bale کدارت وای چې بیا هم په دې وضعیت کې تاسو غواړئ موسیقي واوري څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونرسوي د تاسو خبره د تاسو نارینه بونې زیخه چې بونې چې ولې سندرې اوري په دې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري
په دومره قرار ژغ سره مکه مده سی و ژغ به د باندې خلکو الیدا اوریدو و ماشاالله څومره ښه خوشحالي کوي لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاکه اوریدل سي چې د شزه کیا شاله کیا یو څوک ولار دي د لې خوشحالي کوي نه په چی شي کوي د چی شي اوري ځکه غوي نه اوري دومره ژغ قرار یې په لارې باندې ټول ګوشکی او د شپه په غوښ کې شي چې یو موسیقي اوري ترڅو یو خپل ذهن سم کې ور باندې په ادي حالت کې دغه رقم چې ګوشکی ټول په غوږی زموږ د کور وشاته یو کوچنی نری کوڅه ده دغه کوڅه چې د خامه ده ټول خلک تیری جوړ تیری زموږ په کور کې خوشحالي و زما د ورینداري درېم و جوړای ورته راوړې و د واده درېم ورځ و دلته موږ یو موسیقي لګولې و دلته خلکو اوریدلی و د طالبان اوریدلی و چې په دغه کور کې غزل شروع دي د سیس موږ و د کارتې ته راغلی و خدای سي چې د زموږ کور کونج کې دی کچېره نیمایان وای د سیس موږ د کور خلک به ول بندیان کولې چې تاسو د موسیقي ولي اوري موږ ځای پر ځای بند کړل بل موږ موسیقي نه اورو خوشالي هم نه کو بس چې پرام ناس خلاص او دوی خپل بیا څه هم کوي دوی کاش که بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چش د عبید الله جان غزل اوري د نغمې غزل اوري دوی خو نو به دارکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولسته حرام دي اغه کار چې ولسته حرام دي دوی ته حلال دي
دغه عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو تخپل ولې سندری اوري
نسی ورته ویلای نو په چا کې دونه جراسه خو دېسته سر ور وخري بندې کې یو بل چمپ وکي وهالو ټکول کې پر عام میدان یو کس مدارک موږ روان پر دار باندې دا پر دا چوک باندې یو کس راتین کړي پر عام میدان پر تور اندارو باندې چې ستا موټر ولې تور اندار لري یو داسې د غټ سړی ته دې پر عام میدان چکی سره کول اې دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان تر ولاړ شي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا غټ چکی ورسره کوي بې عزتي ورکوي
ته ویل لري مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې تاسو غږ پورته کولای سي تاسو څه ورته ویل لري چې تاسو ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بیرته ورسیږي څه غواړي چې وایي
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کوم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي دا وسلې د کومه ورته را رسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کومه طریقه کیږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا د مکمل افغانستان دی و تورې ورځې په مناسبت کې ګرځي کې ونیسي او یا د هم دا رقم کې چې یو اقدام دی ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټول به تاثیر کړی دی پر یو کس نه پر دوه کسانو نه زما خپل کورنۍ ده دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي و موږ د بیرې موسیقي نه سوای لګولی موږ هیڅ شی نه سوای کولی همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو بېرته راغلو
Thank you.
یو بل ځوان بلال چې شاعری کوي وای د خپل ورور واده ته ټپی زیلی کلی وي بیا خپل په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله ما په کلی کور کې لیدلې زاړه زاړه سپینګیری سپینګیر یعنی زمونږ اوتاس ډېر مشران بول نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي لیدلې مې دي چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نسو دا خو واضح خبره ده او زه خپل کله کله شاعري کوم نو دې شان سره علاقه لرم ډېره زیاته خو سې اورېدل ناممکن دي بخې چېرته کم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاینی کا غی نو مونږه بنداو یعنی ډیر په ډار تر سره ورو مشکلات زیات دي په دې برخه کې.
bale تاسو ول تاسو شاعری کوي آیا تر اوسه د تاسو کوم شعر کوم هنرمند د سندره په قالب کې لوستای؟
از ما شعر او bale ار لوستای دا څور از مخ کې زمونږه د کورنۍ یعنی واده او د ورور واده مې او د هغه لپاره ما د خپل ټول ملګری خاله زمن کوم کسان چې راته ګران او هغه ټول مې په د شعر په قالب کې نمونه یې جوړ کړی و نو هر چاته د خپل د شخصیت په اندازې ما توصیف به کړایدا bale o larama da session rasrashta da an tarani mamlikali de pade mawarat ke
taranuna ba tir su birta pa sher ba de khabari ko amda sher ratu aya ti taso likalaida de dostan sifat ruk ke kray aw biya da hunarman pasandara ke waylai
rasrashta da mushkil na lak tul me khpal malgari khala zaman da lakan marakhisti de lakada se meli zama khala zaman khodir de da malyara ke pakizan ta zain larina che amir khan ran her nashi de da akhlaq za patul qam na war kawma aw hamidullah hum khafa nashi da مصری ورته لزړه ډاله کوم مشیر مسافر په فرانسې کې زله وطن دا پیام ورته لګم مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډیر خفه در پسم نن دا ټپې دې چې ما په واده کې لیکلې دي نه دینه بغیر ډیره شاعری لرم بغیر لدینه
ډیره زیاته مننه ډیر خایسته ټپې مو لیکلې دي لنوري شاعری خمو هم غوړی او څوورو
شو غزل درته وایم کده سي حماسي شعرونه درته وایم وطن فرقم
نو دا چې ځوانانو خبرونه دا شو خبر خیوایه
کافر شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استاد زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پرات دی اننګو باند زلفان ستا ای یار استاد زلفان لکه دمار خیسته خیسته
اوه
په ظلم کې حد کړي باندې الک تقدیر کړي په ظلم کې حد کړي باندې الک تقدیر کړي په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خیسته خیسته
ډیر زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم
السلام علیکم
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل اړین
کړي. زه په ټول کې وایم چې هر انسان د ژوند د ناخوالو ته او د سنزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لاند وخت لپاره موسیقي ترتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي. کله انسان بیکار سی او د کاری سنز ماحول هغه مشکلات چې دای تر ورسرهخته او غوړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح کړي نو بشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه سنز کړهونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی.
bale درته چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسې څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلغت ترسيږي نو به شکه چې له موسیقي سره کو غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکا پیدا کیږي. ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو بیا 80% می با هغه وختو کې خصوصا چې زب خاصه سوم یا له درس څخه فارغ اسولم یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یو باندېوالو سره تفریط تنو چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه من ګټه اخنو.
څومره دی خوښیږي چې بیرته دی په خوا په سیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح را سړی زیاته کوي چې امکانات ورته مساعد دي، زمينه د غدې مشکلاتو نه دی فارغي. بشک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د زون په ناخوالو کې ناچارو کې سړی راګيري او لاس بندي نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري، نو بشک چې کومه به ګټه ترې اخلي.
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد ده کله چې یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري؟
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبرې وکړو، اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلق بنده ده. که ته هم غواړي چې له موسیقي څخه ګټه واخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح غواړي وکړي، هم نسی کولای ځکه امکانات نشته. ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نخواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم، له دې نه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نخواسته زه به غواړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم، او هلته به داسې یو جنجال ماته خدای جوړ کړي چې نورو کسانو نه چې وم غواړي له جنجال نه به وتی نسي. نو په اوس شرایطو کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اورېدل نو یو زه به په ټولیزه یو لنډه جمله کې ووایم چې ناممکنه سوي ده.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر کوي چې هغه خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسي کولای، له رواني اړخه څومره مایوسه کېږي چې کله ته نسي کولای اته خپل موټر کې موسیقي واوري؟
بېشکه چې په روح روان باندې د انسان دا ډېره غټه اغیزه کوي. دا چې ته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړی، تا ته ښه او بد اعصاب عقل ذهنیت شعور درکړی ده، تا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پورې رسولی ده، او ته د خپل د ژوند د شخصي ژوند تیرولو چې وغواړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکړي نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري. هغه ته له یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري تا نه هغه حق واخیستلی سي. بېشکه چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي، ماحول تغیر سوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې ښاپېرۍ سندرې سره مې مینه درلودله. کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابره سوله ترې ګټه به مې اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه، قدرمن شي.
اوس ښه وخت ولرئ.
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چرن له مخې وای ثابت شوی حقیقت دی. هغه زیاتوي
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده دای غلط نه دی ویلي، ځکه چې تدمون فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي که مور یو سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې دا غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده، موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی، انسان د موزیک سره ژوندی دی.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د خزو دیدلوری.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فرید سیال هر کله کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوي خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وې؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم او شپږم کې وم چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویرې درسره و چې تم که اووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې دې هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته مېرېدلې چې ولا طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان یې ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسئ، حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان شي ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوسو کولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو هماغه مې راسره دوه دانې مګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې راسره کېناسته، تر څو کاکا لور مې ما چې مام زونه ده هغه به هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته مې یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا تناس وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د بل کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه. نشم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کله نه وې؟
زده پنځو کلم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلم
هغه وخت کې کوم مضمون خز د کوم دغه ټول اول صنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي خز د کولای شو بیا
زیاتره چې استادانو را تفرین را کوي کوم نام د مضمون لپاره را کوي د درس لپاره زیاتره به پریازي کې را کوي په پښتو کې را کوي او بیا د ژوند مهارتونه تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
او سدان برخورد په ټوله کې لته سره څنګه او تاول چې زبې جرأت هم بیا او سدان خود سینه دغه کول چې یاد در باندې غوسه شي یا د څه وې چې تنورم به جرأت شي ورسره
حتی زمونږ استادان د سي ډېر زیاتې خېفه زوی یعنی زمونږ استادان د کماته د سکاري دا ول به جرأت هم بیا ورسره ماته استادان د سي ول په تمل داري کوم زمونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خې مونږ د سي له کمالو روغوندې ته ماته به تلم دا خبر استاد کوله ما غ استاد هیڅ کلبم لا یاد و نو زی حتما ایمان پرون من په یاد کې راغله چې استاد زمونږ څومره ښه هغه استادانو به زیات محترم وو چې موږ هم چې نن زموږ سنتیان هم چې سنتیان نه زموږ خپلو غونډې موږ د کورنۍ د کاکالو دغه سی وي موږ زیاتره ټول سنتیان سمینی وي را سره
څه مشه وکړي کې کېناسې د مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کېنوله مې وته زه په اصل په سم کې وړه او د ټول بل چې مزه وړه ټول ما نه غټې زه که زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد دې لپاره په اول صف کې کېنوله
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا و صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دینه وز د صدر تول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلې خو یو ورځ داسې کوم ورځ راتللی چې ما درس نه ویلې استاد راته ویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې سبب کې کومه یو غلطي دم خو بیا استاد را سره زیاتره کومه کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کما او استاد دې کله کله به استاد خو قارم کوي زیاتره په غوسه کې استادانی خو بیا ما به درس یادو
په دې راته وایې کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بلکم زیات تللی چې درس زده کالته انګلیسي وایې مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادو مشرخون لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلې همدغسې مې پلار مې راسره ویلې خویندو مې راسره ویلې ورونه مې راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس وایي چا ول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلان را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې پلان یې زړیر مې نن دوی ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو سو ښه نمرې واخلم ښه په چوګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېر ترې مننه بیا هم کوم
خپل په صنف کې څوم نمره وي
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وای سمای خاطرات کتابچه درلودل مکتب کې چې څه پکې ویل کې کنه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپل ته دې خاطرات او کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې نو ما دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې دې سي زیاتره صنفیان ما سره ما خاطرات ور سره پاتې سي دغه خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم خپل خو صنفیان نو
اغه کتابچه وسم در سره شته
او را سره شته
چې په کې ډېر خسته دي چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره ساتي
زه تر مې چې خاطرات دی هغه مې د سنفیان کوم کوم شیرونه یا کوم نصیحتونه چې په کلی کلی دی هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورته څه خپه سي وایم په دې تیر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا هم د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ سنفیان کوم سنفیان مې چې ډېر را باندې ګران دي د هغو نمونه په کلی کلی او زیاتره هم دا سنور
سمایه جانې په خوانځي کې خو د شپږم و ماتم د عموما ماشومان وي پکې که بدیر راته وای هغه وخت کې جنګ کول او ځکه چې ماشومان خو بل سرتمن په چوکي یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دراوړې کوړه
زیاتره خود سی او چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو که استادان نه ډاری دوی ته غوړ ته پوسه کیږي خو کله کله هم لنج راغله چې تاولی ما کتاب چکه ده ما کتاب چور کړی یا تاولی ما قلم رکړی په دې باندې جنگ راته یا په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډاری د ما درته یو سلام ویل چې څه بي جوړه ته زیاتره زبر په مسره بل څوک نه لکه خويند ورو خويند یا څوک را سره نه عمر میچ استاد په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډاری دم له خلکو نه بیا ما دومره جنگ نه کا بیا م کوم لنج وراغله نو زه ډیره خپه کېدم ما به سړل
شپږم صنف پاره راته وای په دې کې خو تاسو خبر وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسو نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي هر ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونږ به مې چې وکړ یا مدرسې ته ملاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بیرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بیرته راولې مونږ مکتبونه راته سه خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا سه چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بیرته خپل مکتب ته راشئ
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې
نه هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې یعنی شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم یعنې زیاتره به یې باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاد یو خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ونیسول ته خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات وو پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخیستل هملته به مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود وو یا به م اسکرین یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار وو خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تللو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نتاقاني د ما هماغه خوښېږي
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا هم مور سره خیاطي کوم
خیاطی کې دی چې زده کړی چې ګنډلای شي
پنجابی کالی می زیاتره زده کړ او ساتلونی
ځانته دې تر اوسه پورې ګنډلی که نه یا لا هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځانته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی
ګوریانې اوس هم کوي
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کوم یو کې د ثبت نام نه ده کړی چې اووم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه مونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سریا د هغې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کې مې ثبت نام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی خو له هغې نه بعد بیا استادانو مونږ پرېنښوده چې هغه درسونه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو یو مړی حلال روزي ځانته پیدا کوو
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده د خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ځوان خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده څه کوئ اعصاب یې ټیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې یم او دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې هم همدغسې او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شی اخلي حتماً یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتماً ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته م وځم ملګرې مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل د ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمی جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرورې ما خپلې خویندو غوندې سمپلارې م لرورې خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یا هم کوم شراب یا چې زیاتره زه ژاړم ځکه زه وایم ولې مونږ مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري په خپل کور کې نږدې که ورور دی که مې یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای انجلی پیدا کړی چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شوه، هغې ورځې به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یم زیات دسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنې ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل 19 باندې
14 کلنې. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رستی و شیبو ترا ورسیدو، ورزو دا سمیه پاڑا باندی دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رستی رو یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ څو 3 کاله ووت موږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کښېني، او 10 کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ناراضی جانم ماں، ناراضی رنزور پریشان راشا دل بر سالغ هم افروت یا مرزور پریشان اوه نمیشتارم زمان اوه نمیشتارم زمان یا